السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. متحده ایالات وایي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د کوم ډیپلوماتیک فعالیت د پایل پلان نه لري، بلکې له ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو اړخونو سره په همغږي کې به له واکمنو طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدانت پتیل دا څرګندونې پرون په یوه خبري غونډه کې وکړې. ښاغلی پتیل زیاته کړه چې بشري حقونه او د نجونو او ښځو تعلیم له افغانانو سره د امریکا د تعامل تر ټولو مهم اصل دی. تفصیل وړاندې په خبرونه کې درته لرو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او زل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ایکس شبکی افغانی ټویټر لیکلی چې ښاغلی متقی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان روان وضعیت او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته موجه دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. د ښاغلی بلخی په وینا په دې کتنه کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې غونډې په اړه هم خبرې وشوې او ښاغلی متقی ویل چې د طالبانو حکومت به د دې غونډې د څرنګوالي، اجنډا او ترکیب په اړه د زیاتو جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته د خپل ګډون په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي وایي د برېښنا له درکه یې خپل ټول پورونه پرې کړي دي. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي رسنیو ته ویلي چې د وارداتي برېښنا د پخوانیو او اوسنیو پورونو کچه 620 میلیونه ډالرو ته رسېدله، خو د هیواد پر اقتصاد او بانکونو له بندیزونو سره سره دوی نه یوازې ټول پورونه پرې کړي، بلکې له مخکې اداینه یې هم کړې ده. افغانستان له څو کلونو راهیسې تر ټولو ډیره برېښنا له ازبکستان او ترکمنستان او دغه راز له تاجکستان او ایران څخه واردوي. پنځه نړیوالې موسسې وایي چې په افغانستان کې په روان کال کې د لږې واورې ورېدو له کبله د وچکالۍ اندېښنې زیاتې دي. د نا دولتي ټولنو چې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن او اسلامي ریلیف نړیواله موسسه هم پکې دي په یو ګډ بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې په سګنی ژمي کې تر دې دمه ډېره لږه واوره ورېدلې او دا اندېښنې زیاتې کړې چې له درې کلنې پرله پسې وچکالۍ وروسته ښایي د اوبو کمښت دوام وکړي او په بشري او پرمختیایي برخو کې د هیواد بحران نور هم ژور شي. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې د اکتوبر د لومړۍ او د جنوري د 15مې ترمنځ موده کې د تیر کال پرتله کمه واوره شوې. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د خپل سفر په پایل کې پرون د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. د غزې د جګړې له پایله دا سیمې ته د هغه 15م سفر دی. بلینکن هیله لري چې د سفر پر مهال به په منځني ختیځ کې د احتمالي اوربند د جګړې وروسته د غزې لپاره د پلانونو او په سیمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د ده هڅې نتیجه ورکړي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نږدې وخت کې پلان نه لري چې کابل کې ډیپلوماتیک ماموریت بیا پیل کړي. دوی له طالبانو سره تعامل ته هم شرطونه لري.
موږ د طالبانو د غړو په ګډون له ډیرو افغانانو سره په اړیکه کې یو، خو بشري حقونه او ښوونځیو ته د نجونو بیرته راستنېدل د تعامل لپاره زموږ شرطونه دي.
دغه شرطونه په څه معنی د چارو کتونکو مپوښتله.
دا شرطونه زه ګمان کوم چې دا د نن په امریکا کې داخلي مصرف لري، مخصوصا په سش کال چې انتخابات روان دي هلته په امریکا کې.
پاکستان کې پارلماني ټاکنو ته دوه ورځې پاتې دي. نن د کمپاینونو موده هم پای ته ورسېده او دا به هم واوري چې هلمند کې د کبانو فارمونه زیات شوي دي.
تر لاس زر ډیر او زونه دي ډیر کسان په افتاج په دې کاروبار باندې دا مايان په کاروبار باندې ډیر کسانو دې ته زړه شکړې دي.
اوریدونکو که تر دوهمې نیمایي زموږ ملتیا وکړئ هلته درته د تاندې څانګې اونیز خپرونه هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنئ. 9 بجې او 15 دقیقې دی. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په نږدې وخت کې افغانستان ته د بیا ستنېدنې او په کابل کې د ډیپلوماتیکي استازولۍ د بیا پرانیستو هیڅ پلان نه لري. د دې وزارت مرستيال ویان ویدانت پټیل پرون رسنیو سره خبرو کې د طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو تعامل د افغانانو بشري حقوقو ته په درناوي پورې مشروط وباله. تفصيله له امید ظهیر ملاور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پلان راتلونکي کې افغانستان ته د بیا ستنېدو او په کابل کې د خپل ډیپلوماټیک استازولۍ د بیا پرانیستلو لپاره هیڅ کومه برنامه نه لري. د دې وزارت د ویان مرسیال ویدان پټیل د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې رسنیو سره خبرو کې د وی پښتنې په جواب کې وویل بشري حقوقو او خوندزیو ته د نجونو بیرته تګ له طالبانو سره د تعامل لپاره د متحده ایالاتو مهم شرطونه دي.
موږ د طالبانو د غړو په ګډون په افغانستان کې د نن او بهر له ډیرو افغانانو سره په اړیکه کې یو، خو بشري حقوقو او خوندزیو ته د نجونو بیرته راستنېدل د تعامل لپاره زموږ شرطونه دي چې لخپل ټول متحدانو او شریکانو سره د همدې لپاره کار کوو. البته ملګری ملتونه زموږ له مهمو متحدانو دي. موږ په طالبانو فشار ته دوام ورکوو چې لخپل تبعیزي سیاستونو راوګرځي، په ځانګړي توګه له هغو سیاستونو چې د نجونو او ښځو پر وړاندې عملي کیږي. له طالبانو سره د اړیکو عادي کول د ټولو افغانانو په حقونو پورې مشروط دي.
د په داسې حال کې دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ستراتیژیک سند کې چې سیګار هم خپور کړی لیکل شوی، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په محتاطانه ډول او د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندنې پرته په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د پرانیستو امکان د بیا کتنې په حال کې دی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې د متحده ایالاتو په ګډون له ټولې نړۍ سره په تعامل ټینګار کړی. د طالبانو حکومت توران دی چې له نړۍ سره د ښه تعامل جوړولو او د خپلو ادعاو د اثبات لپاره بنسټیز او عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو اوسنی حکومت د بشري حقونو په نقص، په ځانګړي ډول د افغان جونو او ښځو سره په تبعیزي چلند تورن کړی دی. هغه مسله چې د چارو شنونکو په باور له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو حکومت د تعامل پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي.
و موریدل چې د امریکا حکومت وایي په نږدې وخت کې افغانستان ته د بیا ستنېدنې او په کابل کې د ډیپلوماټیک اساس ولې د بیا پرانیستو هیڅ پلان نه لري. دوی وایي چې له طالبانو سره د تعامل شرط هم دا دی چې طالبان بشري حقوقو ته درناوی وکړي. دا شرایط په څه معنا او طالبانو ته له امریکا سره اړیکې څومره مهمه دي، په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د حقوقي او سیاسي چارو شنونکي میر عبدالواحد سادات پوښتلې ده.
دا شرطونه زه ګومان کوم چې دا د نن په امریکا کې داخلي مصرف لري. دا مسایل چې مطرح شوی ده دا د امریکا د خلکو لپاره، مخصوصا په سش کال چې انتخابات روان ده هلته په امریکا کې، د هغوی لپاره اهمیت لري، د اهمیت ور مسله ده. اما اصلي مسله دا ده چې زه ګمان نکوم چې ایالات متحده امریکا او نور ایوادونه، مخصوصا غربی ایوادونه، آماده وی چه ده طالبان و حکومت پرسمت و پیجنی، مخصوصا تر اغا وقت پوره چه ده جو بایدن حکومت دوام لری. دا مسئله بالکل ناممکنه خبره ده. پا افغانستان که یو حاکمیت موجود ده، یعنی حکومت دفکتوی طالبان مستقر ده پا افغانستان که، پا همده خاطر جامعه بین‌المللی، ایالات متحده او د منطقی و دونه دا طول یو نوع عملگراه پراغماتیزم روابط ساتلی ده طالبان و سره. او امریکا هم پدا دونیم کال طالبان و سره علی کردی، او پا قطر که دی ایالات متحده امریکا سفارت هم فعال ده.
که اغلی سادات دیسیم هیوادونه بیا یو چی پر مخت لی دی، مثلا د چین ولسمشر د طالبانو د سفیر باورلیک و مانه چې ډیر ناندریس سو بحثونه هم راو پاره ول. دا د تازه څو ورځې وړاندې په تاشکند کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شو. مثلا روسي هم د طالبانو استازي یا شارجه سفیر منلای، پاکستان، ترکیه، یعنی د سیمې هیوادونو تقریبا طالبانو سره تعامل ښه کړی دی. اما فکر نه کوي چې دغه د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو اړیکې یا هم له طالبانو سره د سیمې د هیوادونو اړیکې به امریکا ته د اندېښنې وړ یو موضوع وي؟
اصلا دغه د رسمیت پیژندل مسئله، دا مسئله کوم جمعی تصمیم نده. دا مشخص ایوادون ته ارتباط لري. هر ایواد، هر دولت د خپل ملی منافع و پر اساس غوالی چه طالبان سره اړیکه ونیسی. د منطقي مسله د غوی د مجبوریتونو په اساس ده، ځکه چې غوی منافع لري په افغانستان کې، هم اقتصادي منافع مطرح ده او هم امنیتی مسائل مطرح ده. د منطقي دولتونو خو ډیر متاثر کیږي د افغانستان د وزنه. هم دا اوس دا خبره مطرح ده چې په افغانستان کې دغه تروریستي ګروپونه، القاعده او نور دغه ګروپونه ډیر فعال دي په افغانستان کې. په همدې خاطر چین، ازبکستان دا د ایوادونو د منطقي دولتونه دا ټول په تشویش کې دي. هغوی غواړي چې د خپل امنیتی مسائل پر بنیاد او هم دغه اقتصادي منافع چې په افغانستان کې دي،
بله،
غواړي چې طالبان سره عملګرا تعامل وکړي.
سادات صاحب، وروسته پوښتنه داسې کوم چې آیا سیمه یا د سیمې هیوادونه طالبانو ته د لویدیځ یو بدیل کېدلی شي؟
نه، دا خو بالکل ناممکن خبره ده. اصلا بدیل امکان نه لري، مګر داسې مسله ده چې د منطقي دولتونه هم دوی هم تصمیم نه لري چې رسما طالبان په رسمیت وپیژني. دوی هم امریکې سره د جامعه بین المللي او ملل متحد سره په ارتباط کې دي، او دوی غواړي چې د یو پکیج په حیث طالبان سره رسمي تعامل وکړي، او آماده نه دي چې رسما اعلان وکړي چې موږ طالبان حکومت په رسمیت پیژنو.
د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو میر عبدالواحد سادات چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
آزادۍ رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو، وړاندې بدرته په پاکستان کې د انتخاباتو وروسته یو جزئیات وایي، خو اوس ورزو هلمند ته هلته به خپل خبريال نوورو چې په هلمند کې د کبانو فارمونه زیات شوې دي. دغه فارمونه کې بیلابیل ډول مایان یا کبان پالل کیږي، او مسولان هم وایي چې د عاید په وکی سرچینې ورته بدل شوی. تفصیل له خپل خبريال نو.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې یو شمیر بزګرانو د کوکنارو د کرکیلې پر بندیز وروسته اوس د مایانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. په دغه ولایت کې د مایانو او یا هم د کبانو د فارمونو د ټولنې مشر عبدالرزاق اخلاقی وایي په یاد ولایت کې اوس مهال تر لزر زیات د مایانو فارمونه شتون لري، چې دا د پخوا په پرتله څو برابر زیاتوالی شي.
تیر پشان وز دلته ډیر اوزونه پرمختګ کړی دی. په پاک 15000 و یا 10000 و یا 2000 اوزونه اوس تقریبا چې موږ له اسکړی دی په هلمند کې تر 10000 ډیر اوزونه دي. ډیر کسان په افتا دي په دې کاروبار باندې، دا مایان په کاروبار باندې ډیر کسانو کې ته زړه شکړی دی چې په هلمند کې مایان وروزی او هغه راوړي دلته په مارکیټ کې خرڅ کړي. مایان خو دا کوښنی چې چانچ کم دی، دا موږ د نور یو د تخراولو بیا دلته په دغه اوزو کې ساتو، بیا خلکو ته ورکو دلته دوی وړي خپل اوزو کې ورچی الکه ساتي.
حکمت الله د همدې سیمې یو ځایی بزګر دی او وایي چې په خوا به خلکو په خپل ځمکه کوکنار کرل، خو اوس د ده په شمول ګڼو کسانو د مایانو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده.
اوس ډېر خلکو د مایانو روزلو ته مخه کړې ده. په خوا خو نور کښتونه و، مخکې وخت کې به تریاک خلو کرل، هغه دغه خلکو به بس خلاص اخیستلي. اوس تریاک په افغانستان کې چم شوي دي. اوس ډېر خلکو د مایانو روزلو ته مخه ښه کړې ده، او په دا کار باندې اخته دي. او په هلمند کې په خوا د مایانو د پرمدارانو شمېر ډېر کم و، او د مایانو په روزلو ډېر کم تعداد کسه اخته و. که چیرې دلته یو چیری جوړه سي، موږ سره همکاري وسي، او دولت لخوا یا د نورو مثال د خاصه، او موږ د دې خپل مایان چې چوباس نو بیا موږ تر ځان ته مانیږه، او من پرمداران به ډېره کټ بیس خلاص سره.
که څه هم په هلمند کې د پخوا په پرتله د مایانو فارمونو واده کړي، خو په دغه ولایت کې لا هم ګڼ بزګران لاستر زنه ناستي. وایي چې وچکالی زپلی او د کوکنارو بدیل کښت نه لري. د دغه ولایت یو شمیر نور بزګرانو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې دی اوس مهال د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
سمر سرجه کومک وکي سمر سرجه داس کومک وکي چې هغه تاریخ کو رقم کار مشته وکي یا جو تخمونه راکي یا موسیات تر زیات کی دا خلک ستړي دي چې د یو د شی راکي چې هغه تاریخ کو رقم کار مشته وکي ک تاریخ نه یي کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته خپل هیڅ اعلان نه جوړي ځکه د ټکټر او د کوډ روپی مشته غنم نه سره جوړوالي
هلمند د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د افغانستان په سطح په کې تر ټولو زیات کوکنار کرل کېدل.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږي، خو اوس ورځو پاکستان ته. په پاکستان کې د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو په درشل کې نن د انتخاباتي کمپاینونو وروستۍ ورځ وه. په پاکستان کې په تیره په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې امنیتي وضعیت هم ترینګلی دی، خو چارواکي ډاډ ورکوي چې د رای ورکوونکو د امنیت لپاره لازم تدابیر نیولي دي. تفصیل له احمد تکلاور.
نن په پاکستان کې د انتخاباتي کمپاینونو وروستۍ ورځ ده او د پنځشنبه په ورځ د فبروري په اتمه برای ورکوونکو د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي. د انتخابات داسې محل پلان شوی دی چې د پاکستان سیاسي ثبات له پښتنو سره مخامخ دی، ځکه د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان په زندان کې دی او ګوند یې په انتخاباتو کې له ګډون څخه منع شوی دی. د عمران خان تحریک انصاف او د بلاول بوټو زرداری پیپل ګوندونو ته وفادار کاندیدان په دې انتخاباتو کې مهم رول لوبوي، خو په ټوله کې د کمپاینونو فضا سړه ده او خلک رایه ورکولو ته ډیره لیوالتیا نه لري، چې ښایي دا مسله په رایه ورکولو کې د خلکو د لږ ګډون باعث شي. له دې سره د سیالۍ ډګر د مسلم لیگ نون ګوند ته تش شوی او دا فرصت په لاس ورغلی دی چې په پارلمان کې ډېرې څوکۍ وګټي او په دې توګه د دې ګوند مشر نواز شریف د څلورم ځل لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شي. دا انتخابات داسې مهال ترسره کیږي چې په پاکستان کې ناامني اوج ته رسېدلې او په تیره بیا په دوو ناامنه ایالتونو بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې وسله والې حملې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. په بلوچستان کې د انتخاباتو د کمیسیون مشر محمد فرید اپریدی نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې په دې ایالت کې امنیتي ستونزې شته، خو هغه ډاډ ورکړ چې چارواکو پوره امنیتي تدابیر نیولې دي.
انتظامات مکمل دي او پرمن انتخابات په سکیورټي او په هر ځای کې په ټول بلوچستان کې په هر روډ باندې هر پولیس سټیشن باندې په مکمل سکیورټي او خلک پر راضي او خپل ووټ پاچي او هغه سکیورټي مکمل انتظامات شوي دي ان شاء الله.
په بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو کې په وروستیو څو کلونو کې بلوچ بلتون پالو او تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پي خونړۍ حمله کړې دي. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکو هم له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د کاندیدانو او د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت لپاره تدابیر نیولي. د رای ورکولو څیړنیزې ټولنې ګالاپ په یو تازه راپور کې ویلي چې له 2013 کال راهیسې د پاکستان د لومړنیو عمومي انتخاباتو په درشل کې سیاسي ماحول همره ترینګلی دی لکه د دې هیواد اقتصادي وضعیت چې دی. راپور زیاتوي چې په هرو لسو پاکستانیانو کې اووه تنه د انتخاباتو پر رښتینولۍ بې باوره دي، او سره له دې چې پخوا هم وضعیت همداسې و، خو د ګالپ د راپور له مخې پر انتخاباتو د خلکو بې باوري په وروستیو کلونو کې په زیاتېدو ده. له 1.3 میلیون ډیرو خلکو په هغو انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره نوملیکنه کړې چې د انتخاباتي حقونو فعالانې له اوسه نیمګړې بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته په چاپریالي مسایلو تمکیګو پنځو نړیوالو موسسو یا غیر دولتي بنسټونو په افغانستان کې د وچکالۍ پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. دغه موسسو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې سګ ژمی یا د ژمی په لومړیو میاشتو کې د تیر کال پرتله ورښت او واوره کمه ونو دی، اندېښنه کوي چې ممکن وچکالۍ او بشري ناورین ورسره زیات شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پینځو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو د دوشنبه په ورځ په یو غړی اعلامیه کې په افغانستان کې د روان کال وچکالی په 13 کلونو کې تر ټولو بد وچکالی وبلله. په دې سازمانونو کې د لوګي پر وړاندې د مبارزې سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، د اسلامي ریلیف نړیوال سازمان، د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان او ورډ ویژن نړیوال سازمان شامل دي. د دغو سازمانونو په وینا په افغانستان کې سګنی جمع د معمول په پرتله ګرم دی او د واوري کمواله د اقلیم د بدلون او وچکالۍ نښه ده. د اعلامیې له مخې دا بدلونونه په سګنی جمع کې د واوري او باران د کمښت لامل شوي چې افغانستان به له دریو کلونو پرله پسې وچکالۍ وروسته د اوبو د کمښت له بحران سره مخ کړي او بشري ناورین به لا پسې جوړ کړي. دغه سازمانونه وایي د 2023 کال له اکتوبر څخه د 2024 کال د جنوري ترمنځ افغانستان کې د تیرو کلونو د ورته وخت په پرتله یوازې له 45 تر 60 سلنه اورښت شوی او د اورښتونو کمیدل به پر هغو ماشومانو او کورنیو سخت اغیز وکړي چې ژوند یې په کرنه پورې تړلی دی. د دغه سازمانونو په وینا افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه په سیمه کې تر ټولو زیانمنونکی هیواد دی چې په تیرو دریو لسیزو کې د څه باندې 25 ولایتونه او د هیواد 40 میلیونه نفوس له نمایي ډیر زیانمن شوی دی. دغو 15 سازمانونو د بشر دوستانه پروګرامونو په مالی ملاتړ ټینګار وکړ تر څو کورنۍ او ماشومان له بحران څخه وژغورل شي. یو شمیر کروندګرو او خلکو ازادي راډیو ته وویل د څښاک او کرنیزو اوبو د کمښت له امله د دوی ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. د بلخ ولایت یو کروندګر جمعه ګل وایي په خوا به د خپلې کورنۍ ټول لګښتونه د کرنې له لارې پوره کول خو سکالي حاصلات د تیرو کلونو په پرتله کم دي.
کروندګر د سرې او هڅو د پلورلو له امله پوره وړي وو. نه رومیان او نه هم بادرنګ وپلورل شول. کروندګر اړ شول چې ساګانې وکیندي او سولري تختی وپیري خو د څا اوبه کافي نه دي. سکال اورښت ډېر کم دی او ځمکه په سمه توګه نه ده نرمه شوې. خو به ځمکه نرمه وه ځکه بارانونه ډېر.
بلخ یو بل کروندګر سوهیل هم د وچکالۍ په ګډون د اقلیمي بدلون له پایلو شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ګلپی او بنجانو ناروغي ډېر شوې. د اوبو د کمښت له امله ګلپی او رومیان په سمه توګه وده نه کوي. د تیر کال په پرتله دا ناروغي ډېرې شوې. بوټي ډېر کمزوري شوي. دا زموږ ستونزې دي.
د کندوز ولایت یو بل کروندګر نور حنیف وای د اورښتونو د کمښت له امله کرنیز حاصلات کم شوي دي.
زیاتره خلک په للم باندې متکی دي چې هغه د بارانو او دغه شانو ته په امید یعنی په تیر سوي کال کې بارانو نه نو او په سګنی کال کې چې بیا بل کال راغی دا هم هغه څه وچ راغلی ده چې کرنې آته د خلکو پاتې دي. په سینو کې اوبه وچې سوې لکه د کندوز لکه نور د بغلان بعضې ولایتو کې چې هغه له سینو نه اوبه خلک خوري هغه هم ډېر له وچکالۍ سره مخ سو. باغونه آته وچ سو. کښتونه یې وچ سو.
دا په داسې حال کې د چیخکاری وچکالۍ د لویو خارونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت لامل شوې ده. د کندوز ولایت د علی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده. خلک خپلې د څښاک اوبه د خورو وسونو په وسیله لیږدوي. د سا اوبه ککړې دي. موږ د څښاک او کرنې اوبه نه لرو. ډېرې ستونزې لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله 20 میلیونه وګړي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. تر دې وړاندې هم بیلابیلو سازمانونو چې لړلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ناوړه اغیزو خبر ورکړی او له افغانستان سره د مرستې غوښتنه کړې وه.
azadiradio.com
د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله موسسه IIED وای په افغانستان کې اقتصادي سقوط د لامل شوی چې پیځای شوی ماشومان خزي او سړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډیر ساتونه کار وکړي. نور په دې راپور کې
د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وای په 2020 او 2022 کلونو کې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اقتصادي سقوط د لامل شوی چې پیځای شوی ماشومان خزي او سړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډیر ساتونه کار وکړي. د مؤسسې د دوشنبه په ورځ د یوې څېړنې پایل خبره کړه او پکې لیکلي په هرات کې د 2023 کال په اکتوبر کې شوی زلزلو او د 2023 کال اکتوبر تر دسمبر له پاکستان د 500,000 افغان کډوالو راستنیدنې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په کورنۍ بیځایه شویو نیغ په نیغ اغیز کړی دی. د دې څېړنې په اوږدو کې راغلي د مخکینیو او اوسنیو بیځایه شویو په ګډون اوس مهال په افغانستان کې 3.2 میلیونه داخلي کډوال شته. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه زیاتوي روان بشري ناورین د ټولنې په رواني او بدني سلامتیا او عاطفي وضعیت هم اغیز کړی دی. د دې راپور پر بنسټ په 2022 کال کې شپږ 15% خزو او 9% نارینه بیزه شوی او هیله درلوده چې راتلونکي کال به ژوند ښه شي. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په کور دننه د بیځایه شوي او لډلې ښځې د لږ مالي عاید له امله په خراب وضعیت کې دي او ډېر لږ یې کولای شي چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې د خپل کار له لارې د عوایدو په وسیله پوره کړي. په دې راپور کې د ښځو په ژوند او کار لګېدلو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي. دې چارې د کار روزګار او اقتصادي مسایلو ورهاخوا د دوی په ټولنیز او رواني وضعیت ډېر اغېز کړی او ښځې انزوا ته وړي دي. په ورته وخت کې یوه بیځایه شوې چې وایي نو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل نږدې کال وړاندې د وچکالۍ له امله له کندوز کابل ته راکډه شوه، خو په دې ښار کې هم د بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله کړېږي.
زه د کندوز یم، غریبه یم، میړه مې غریب او ناتوانه دی، د یوې ډوډۍ پیسې هم نشو پیدا کولای. د سیمې وکیل او طالبان یو وی هم موږ سره همکاري نه کوي. خپله ناروغه یم، مخکې مې د خلکو جامې مینځلې، اوس جامې هم نشم مینځلای.
له پنجشیر کابل ته راکډه شوی قسیم هم وایي
موږ په 1401 کال کې هغه مهال چې په پنجشیر کې زموږ په کلي کې جګړه پیل شوه راکډه شو. هلته زموږ ډېر خپلوان شهیدان شول. موږ کابل ته راغلو، لږ وخت د خپل یو خپلوان په کور کې وو. ډېر اقتصادي ستونزې لرو، ژوند یو ډول مقصد مخ ته وړو.
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي وو د نورو بنسټونو په همکارۍ په کور دننه له بې ځایه شویو سره د نقدو پیسو مرسته کیږي. د ویلو ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نږدې 8 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ناامني، بېروزګاري، اقتصادي ستونزې او اقلیمي بدلون په افغانستان کې دننه د بې ځایه شویو مهم لاملونه بللي وو. له دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو راپورونه ورکړي چې افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخ دی، خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې وضعیت هغومره هم خراب نه دی چې په دې راپورونو کې یادونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې لیکلي روان میلادي کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له پاکستانه ایستل شوي افغانان د نوي ژوند جوړولو لپاره مرستې ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دوشنبه پورز په خپل ایکسپارټ کې یو ویډیوئی راپور خپور کړ او وی ویل له پاکستانه ایستل شوی کډوال د نوي ژوند د جوړولو لپاره د خوړو په پرتله زیاتې مرستې ته اړتیا لري. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په دې وروستیو کې تر 500,000 ډیر افغانان بې له پیسو او شتمنیو په زور له پاکستانه ایستل شوی دي. WFP زیاته کړي نږدې ټول له پاکستان څخه په زور ایستل شوی کډوال له لوګي سره مخ دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پیسې په پور اخلي. یو له دغه راستنیدونکو څخه چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي او نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي میرمنې ناروغه ده او د مناسبې سرپناه د نشتوالي په ګډون د ګڼو ستونزو له امله سختې ورځې تیروي.
په ډېر بد حالت کې ژوند کوو. موږ کور نه لرو، کالی نه لرو. د بېلګې په توګه په دې سړه هوا کې چې موږ اوس ژوند کوو باور وکړئ موږ حتی بخاري هم نه لرو، چیکې نه وو. په دې ژمي کې موږ شپه په کمپلو او پلستونو کې چې څومره لرو تیروو.
لغمان ولایت کې له پاکستان څخه یو بل راستون شوی امیر ولی د خپل او نورو ایستل شوو کډوالو د وضعیت په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره د سرپناه د هغوی ماشومانو ته د زده کړو او د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
نو دغه حکومت ته خواسته د خوار اسلامي امارات چې محمد چیرته موږ سرپناه جوړ کړي، ماشومان د مکتب راته جوړ کړي، د خبرو مته کار ته مینه برابر کړي. دغه ډیر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلي پړلي، د خبرو خپل مالونه جدادونه هر څه موږ نه پاتې دي.
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه کډوالو د بنسټیزو ستونزو د حل لپاره کوم اقدامات کړي دي د دوی د حکومت لویان زبیح الله مجاهد مو وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت راستنیدونکو سره د مرستو په خاطر په بیلابیلو دروازو کې د ځانګړو کمیټو او دغه راز د ولایتي کمیټو د جوړېدو خبر ورکړی وو. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو سازمانونو په وینا تر دې د مشاو خوا 15,000 کډوال هیواد ته ستانه شوي دي. خو پرون په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت قونسلګری او د پاکستان خیبر نیوز خبر ورکړ چې د پاکستان د موقت حکومت کابینې د سباندې 1.3 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د اوسېدو موده د مارچ تر پایه غځولې ده. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خپل اکسپانه کې د خبرو شو معلوماتو لمخې یوازې د دوشنبه په ورځ 1950 افغانان په زور له پاکستان افغانستان ته راستنه شوې دي.
اوریدونکو د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د ماخستان 9:30 بجې شوې وړاندې درته 19 پروګرام تان د څنګه خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په مکړی لاندو خبرونو ته. متحده ایالات وای په نږدې راتلونکو کې په کابل کې د کوم ډیپلوماټیک فعالیت د پایل پلان نه لري، بلکې ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو اړخونو سره به په همغږۍ له واکمنو طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان یو ځل بیا ویلي چې دوی له طالبانو سره د تعامل لپاره بشري حقونو ته درناوی یو مهم شرط بولي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړی دی. ښاغلي متقی ویلي اوسنیو شرایطو ته په پام او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت وینما حضور ته په کتنې بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته مواجه دلیل او اړتیا نشته. د افغانستان د برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي وایي د برېښنا له درکه خپل ټول پورونه پرې کړي دي. دغه ادارې د خپل پورونو کاچه چې په ویناي ګاونډوی هیوادونو ته ورکړې شپږ سو 20 میلیونه ډالر یاد کړی دی. پینځو نړیوالو مؤسسو ویلي چې په افغانستان کې پر روان کال کې د لګي واورې ورېدو له کبله د وچکالۍ اندېښنې زیاتې شوې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د خپل سفر په پیل کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره کتلې دي. د غزې د جګړې له پایله دا سیمې ته د هغه پنځم سفر دی.
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیری کی. ایوی بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لمړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېره سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزه ډېر مزایل براتله، مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله، بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې نه وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار خستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغه کسانو لپاره سي عمرونه کم دي، د اتل سوت څخه کم دي، د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي، د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلی، خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکړوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټري او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران کزه ستونزې وم، په هغه وخت کې ستونزې زخت ډېرې وي. انقلاب او د ورځې به په افغانستان باندې پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزه ډېر مزایل براتله، مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله، بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې نه وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو. او کور ته به چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو، داسې هر کور یا وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به عملته په دې زیر زمینیګانې کې ناستو. سما خیادیږي زمونږ یوه زړه نه وي اوس وفات د خدای دی وبخي، بس دې به دا قران شریف زمونږ په سرونو باندې نیولې. کله کله به مو بیا دې زمینی کې هم درس ویلې، ځکه زما پلار په هغه وخت کې د پونتون استاد او په مونږ باندې ډېر تاکید کاوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یا ولته دا شی و چې په ایران کې په هغه وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و، یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې یا ولته دا شی و چې مونږ راغلو افغانستان ته، خو دلته شرایط ډېر سخت و، د انقلاب نه تښتېدلی و، خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم، د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم، چې هغه همغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لري. خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمي وایي کورنۍ لوستې وه، ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرې نږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ له خوا راکول کېدله. ما یاد وکړله زما پلار د پونتون استاد او د پلار نامه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې وو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي وو. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې وه زمونږ کورنۍ ته، او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنۍ او هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلی. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې مونږ باید درس ووایو، تعلیم وکړو، او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بیرته چې مونږ به چاپېریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وې. مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي، ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته او خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و، په درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه، هغه به هم 3000 روپۍ وي، چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې مونږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات و. خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازی وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ، او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې مونږ هم څومره چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډېر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره به یې د زده کړو په اړه ذهنیت بدلېږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په درد نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمي چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، او زده کړې د ژوند د ډېرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. مونږ په څېړنه کې همدا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلود اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثره ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تیریدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه دی، په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه داغه بیا ارزښت هم ډیر وي، داغه اهمیت هم ډیر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یو مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې. خوشحالي که پکې شته، خفګان هم شته، که سخته پکې شته، خوشحالي هم شته. نو دا باید موږ ومنو چې دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې، سره د دې چې حالات جوړ نه و، ما وخت چې زه تبه وایم او یو ډاکټر اوسېږم. خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درس نه ویلې، د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم او تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم، او په 1400 کال کې زه فارغ شلم. او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خو نمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې د اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله، مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی و، او ما ډیره خپ علاوانی کوله ټول خلکو د پالوانی مسلک نه پیژندل بیا استاد خم یادی کی راته ویل چې د خو پالوانی نه د خو پونتون دی دلته اول مرګی نیول اسانه کار نه دی خو ژوند کې زما ټول ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي او هیڅ وخت د یو کار یوی ورځ نه بلې ورځ ته پریک نه دی د مثبت فکر خاون وی او هر کار چې شروع کړي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي هیڅ کله هم نه وي چې زه دا کار نشم کولای ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم یې همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم او هیڅ ډول معنی زما مخ نه شینی ولې دا زما تصور او فکر بیا ما و چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې ځکه زه د لسانس د دولسم صنف نه چکله فارغ شوم زه د لسانس دورې ترمن زما شپږ کاله یو خالیګا و چې د زینو ستونزو پر اساس باندې ما ونه شو کولای چې زه شپږ کاله درس وایم یو بل کار ته ما انتظار کاوه نو د پونتون نه ډېر لري پاتې هم خو ما غوول سمستر نه مې اول نمبرګي ونیول بیا مې ډېره خواري کوله ان تر دې پورې چې ما ته به زینو استادانو ویل چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې تب ویل هغه به دا خبره کوله نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوي نو بیا مغه و چې پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 هم کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی اسناد مورته ورکړل مونږ یې د اولی دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شول په 1400 هم کال کې او دا جریان همدغه دوام لري تر نن ورځې پورې
ډیر ځوانان به چې واځي د خوانځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورها خو زده کړې کول په کار نه دي خو ډاکټر سید اصغر هاشمی وایي ځوانان به تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي
زه په دې باندې پوهیږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغيږي د لیسانس دورې نه ورسته د دوی سره داس یو فکر وی چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي او همدارنګه د یو شي کولای چې ځان او پیژنې ټولنه او چاپیریال او پیژنې همدا به بس وي یعنی یو ښه انسان شي ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي دا یو خبره دویمه خبره دا چې زمونږ ځوانان د ملون دا خبره ده چې د چابیريال او د وراثت تر تاثیر لاندې کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري د مور او پلار تشویق حساونه تعلیم او تحصیل همدارنګه چابیريال په کې ډېر مهم رول لري چې په چابیريال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا په انسان باندې تاثیرات لري په افغانستان کې د لستون ځینې حیات ډېرې دي کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري خو ځوانان نن ته مهیله دا شه چې لسانس دورې نه چې فارغيږي په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي او ماستری نه چې فارغيږي باید دوی ډاکټرا وي هغه ځوانان چې اورته زمينه سازي موجود وي په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي خپلوان ولاړ وي نو دوی باید تحصیل وکړي چې زکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یا وخلاره کېدل شي نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي په لټونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټواله ده
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړي چې ډیرې ځوانان دي په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې لا 30 کلونو څخه ښکته وي دا کابل اوسیدونکو صالحه د خپل خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپټ کې مصرفوي
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل آیپټ یا هم داسې نور الکترونیکی وسایل ته لاسرسی پیدا کی په یوه ځای کې غته یو سم وخت ورته کی یا په سمه طریقه لغ نه استفاده او کی بارکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي په ورته لکه زما یو خور ډېر خپل آیپټ کې مصروف وي گیم وکه یا مکسونه جوړ کړي یا ډاونلوډ وکه دا خبره دی او دې کې مصروف وي درس هم نه وای او د کور کارونه هم دومره نه کوي
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمد زای وای د کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 13 کلونو سکته عمرونه دي هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي خپل درسونه وایي کورسونه تعقیب کړي ځینې نور شیانو باندې پام وکړي هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی پرډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پرېښودل کیږي یا سوی په پټه لاسرسی پیدا کوي بیا نو ټول وخت په مغه مصروفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل زب شاید دغه مصروفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي هغه نه کاري نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا سیم به وخت سه کړی وي هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکی او ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د دې په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژي سره بلد شي.
موبایل کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي په هغه کې چې کومې لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي موبایل په لاس کې ورکړي نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي هغوی لیاقت پیدا کوي هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه د موبایل ته ګوري یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني د خلکو سره باید خبرې وکړي لوبې وکړي باید وګرځي مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په شار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي د درس نه لویږي ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمد زای په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیرې هم شوي وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری داسې اپس پیدا شوي دي مثلا تیر ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اتنې ونې ټول کانکورس والونه دی پاینه حل کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته غته مې راکته کړ، په هغه وخت کې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغه سي شیان سي دغه په درد خوري هغه پکې کاروي. کدا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغه شیان پیدا کړي بیا به ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 13 څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیش ته ډیر پام اوخته دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورزنې هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي دی کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلای سي. یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دی لپاره نه ده ضروري. نو یو د شې تشخیص. دویم موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لټاپ څخه د گیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې الته قاعده دا ده، ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی، په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دی، په کې دی گیمونه کوي، په نتورک کې وصل کړی دی. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وای چې ته گیم مکوي یا په دې شي ځان مصرفو، خو په نور ورځو کې ماشومان باید درس وای او ماشومان په دې شي پویدلې دي چې په دې ورځ باندې زه باید دې څخه کار و نه خلم او دې ته دا موضوع تشه سوي دي.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې غوي موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کې دي شي دا غوي پام لګ دی خو ته هم راوړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د خونځوي لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په خونځوي کې باید په خونځوي کورس د کې نن سبا څه ډول ژوند وکوي، د ژوند ډول یو برخه دغه هم د سدي څه ډول الکترونیک وسایل څخه کار واخلي، دویم برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی. کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دی فرزن گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سي ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په خونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تاته ګټه لري خو ډیره استفاده تاته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دې سدي پر دې شی وو په حوالے سي له غورسته کدی او زل پر دې پوي سي بیانو د دې داشې ځان ته تشخصول اس سي سي د زفر ځن له تعلیمي مواد څخه استفاده پکې کولای سم. ځنې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن پافته کې ورځ یا دوه ورځې زهر ډول گیم پکې کولای سم. مثلا دغه شوینه بیا دې هم کولای سي سي استفاده وکي او دا موضوع تشخیص کړلای سي. مونته د خبر زبیام تکراروم، پیل له دې ځای څخه د کورنۍ د مشان لخوا او دغه سپخونځو کې د استادانو لخوا دې ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
چی لیلا رنگ بنگ مت ما به سار خړې کړې